يلا باشين.
سلام د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلاست. خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځنګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د بیا پرانیستو او نورو مهمو مسایلو لپاره خبري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي، خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحدو ایالاتونو په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر ټویټر لیکلی دي دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنګټن یې له افغانانو سره ژمنه کړې وه. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. مېرمن ساکی زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم وغږېده چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو 26 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالنډ دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووځي. د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې د فبروري له 24 نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلی دي. او روسیې هم په ځواب کې د هالنډ، بلجیم او له هغه مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. را سره اوسه ی قدرمنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د پرونی بریت پراخې غندنې او په دې اړه د طالبانو څرګندونې
دغه بزدلانه اقدام بیخي په ملکي جای او ملکي خلکو باندې و. د معمول له مخه هلته هیڅ انسان هم زړه نه خوښي چې برید وکړي.
هغه کس چې د بیوزلۍ په خاطر په کابل کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روغتون کې سا ورکړه. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې بیوزلو خلکو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي، خو خلک د دې مرستو د ویش په اړه شکونه لري.
جنګونه وو، ټکان وو، خواري وو، تکلیفونه ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس په حکومت کې کار کوي.
په کندهار کې د ماینونو چاودنو لسګونه کسان زیانمن کړي.
په تیره میاشت کې میرویس روغتون ته ټول 4 ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راوړل شوي دي.
په پاکستان کې د بهرنیو چارو له وزیر پرته نوره کابینه بشپړه شوه. نور مطالب لرو او په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبه
د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد ځدران کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د کابل ښار په لویدیځ کې پر عبدالرحیم شهید ښوونځي تر سره شوی برید یو شمیر نړیوالو غندلی دی. په کور دننه هم دا برید غندل شوی. د حمله چې پرون وشوه لا یې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی اعلان شوی. د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې اړه نور جزئیات احمد شبر اوروي.
طالبانو ژمنه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې به امنیتي تدابیر پراخ کړي. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دشت برچی کې د سیشن بی د ورځې تر چاودنو وروسته د امنیتي ادارو د غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه.
د اسلامي امارت مسؤولو ارګانونو عاجل اقدامات کړي دي د عاملینو په سلټ روانه ده، ان شاء الله وبنیول سی او د خپل جنایت انجام به وویني، او همدارس دراتون کو در ډول پیخو د پاره به هم لازم تدابیر په پام کې دي ونیول سی. د هیوادوال امنیت لپاره اسلامي امارت مسولیت لري، ان شاء الله دا مسولیت به ادا کړي. خدا غ بزدلانه اقدام بيخي په ملکی جای او ملکی خلکو باندې و د سیاسي خونځي ده، او د معمول له مخالته هیڅ انسان هم زړه نه خوښي سي بریدو کې، او هیڅ موخه نسته پکې. متاسفانه زموږ دښمنان دومره بزدلو نامرده دي چې دا سي اقدام ته ملاتړ یو داسې کار کوي. پرسرت اسلامي امارت په انشاء الله دې مخنیوي کوي.
جرمني اژانس کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په پرونی چاودنو کې نه کسان وشل شوي دي او نو لس ټپیان شوي دي. د کابل د پولیسو ویان خلیل ستران زیاتوي چې له هم دا ورستي شمیرې نه دي. یو شمیر نتایج چې راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وشل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې لومړی په یو تعلیمي مرکز کې چاودنه وشوه، بیا لږ وروسته پر سره نږدې چې کله زده کوونکي له عبدالرحیم شهید ښوونځي څخه د رخصتۍ په وخت وتل، دوی پرلې پسې چاودنې وشوې. د جرمني اژانس په وینا په پیل کې طالبانو خبریالان نه پرېښودل چې د چاودنې د ځایونو تصویرونه واخلي، او دوه سیمه ییز خبریالان یې د لنډ وخت لپاره توقیف هم کړل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې، یوناما، ایران، د سر صلیب نړیوالې کمیټې، د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی، او ځینو افغان سیاستوالو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله، همدارس د مقاومت چپی او ځینو نورو د بمی چاودنې په کلکو ټکیو غندلې دي. د کابل په لویدیځ کې پر تعلیمي مرکزونو تر ټولو خونړی برید په روسه شکل د طالبانو تر واکمنۍ نږدې درې میاشتې مخکې وشو چې لږ تر لږه 50 کسان چې اکثریت یې نجونې وې پکې ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
د استقلال روختون مسؤلان وایي هغه کس چې د کابل د ده مزنګ په څلور لاره کې ځان ته اور اچولی و بیګا په روختون کې سا ورکړه. 28 کلن سپینګل چې د کابل د چلستون سیمې اوسیدونکی و، تیره ورځ د فقر او لوږې له کبله ځان ته اور اچولی و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په کابل کې د استقلال روختون مسؤلین وایي هغه کس چې د دوشنبه په ورځ د کابل په ده مزنګ سیمه کې ځان ته اور اچولی و، تیر شپه په همدغه روختون کې ومړ. د دې روختون سر طبيب ډاکټر جاوید یوسف پور په دې اړه آزادي رادیو ته وویل د مړ شوي کس د سوځیدنې فیصدي 95 و.
د دې لپاره چې د وجود د سوځیدو او فیصدي ډیره وه، تیر شپه 11 بجې په روختون کې سا ورکړه، او هغه کسان چې د سوځیدو فیصدي ډیرې د مړینې چانس ډیر دی.
د یاد روختون د معلوماتو لمخې مړ شوی کس پینګول نومیده او په کابل کې د چهل ستون د سیمې اوسیدونکی و. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې په کې لیدل کېږي چې یاد کس د کابل په ده مزنګ څلولار کې ځان ته ور اچوي، او شاوخوا خلک هڅه کوي د خپلو دسمالونو په وسیله په هغه پورې پورې شوی اور مړ کړي. د سپینګل د ځان وژنې لامل بېوزلي او لږه ښودل شوی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او لږې او بیکاري کچه زیاته شوې، چې دغې چارې د کورنیو نړیوالو سازمانونو اندېښنې دوه چنده کړې دي. که څه هم له یو شمېر بېوزله او لولږې سره مخو افغانانو سره د نړیوالو لخوا بشري مرستې وشوې او دا لړۍ روانه ده، خو د مرستو د ویش په برخه کې د شفافیت نشتون بیا بله جدي اندېښنه ده چې خلک ورته ګوته نیسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو بیا کار پیل کړی دی چې د کرنې، روغتیا او کورنۍ معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو دې بانک د 150 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. له دې پریکړې با خبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته دا خبر تایید کړی. نړیوال بانک د نجونو پر زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې د شاوخوا 600 میلیون ډالرو په لګښت په افغانستان کې خپلې ټولې پروژې وځنډولې. د یوې سرچینې په وینا چارواکو له تعلیم پرته د شاوخوا 450 میلیون ډالرو په لګښت په دریو نورو برخو کې د کار د بیا پیل پریکړه د افغانستان د اقتصادي بحران ژورېدو او د خوړو او انرژۍ د موادو د بیو لوړېدو ته په پام سره کړې ده چې علت یې په اوکراین کې د روسیې جګړه ده. د امریکا د خزانې وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په پام کې ده د افغانستان د بیا رغونې د صندوق ولوی تمویلون کې هیوادونه د جمع پورز د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پسرلانه غونډې پر مهال د افغانستان د اقتصادي او غذایی امنیت پر زیاتیدونکو ستونزو بحث وکړي. سرچینو ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما، IMF او د اسلامي پراختیايي بانک په ګډون ځینې نور ښکیل اړخونه به هم په دې غونډه کې برخه واخلي. نړیوال بانک په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو د پریکړې پر مهال ویلي و چې د دوی د پالیسۍ له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق یو مهم معیار دا دی چې د دوی په ټولو خدماتو کې باید ښځو او نجونو ته انډول ونډه ورکړل شي. نړیوال بانک تېره اونۍ په یو راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو تیاره تصویر ورکړ او ویل چې د تیر 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د سړي سر عوایدو کې له دریو یوه برخه کموالی راغلی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د امریکا ځانګړو استازو پرون په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اسلامي همکاریو سازمان په یو بیان کې د طارق علي بخیت او توماس ویست له قوله لیکلي دي چې دوی وایي ښوونځیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویست د ځینو نورو موضوعاتو لکه له افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او همداراز د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې وکړې. په دې آنلاین غونډه کې د افغان نجونو او ښځو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. د طالبانو د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په برخه کې پرمختګ شوی دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په یو شمیر لری پرتو سیمو کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. د دې مرستو خبر داسې مهال ورکړل شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یو شمیر اړ کسان تور پوری کوي چې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په غزنی، هرات، پروان، کندز او خوست کې له زرګونو کورنیو سره مرستې کړې دي. تر ټولو نوې مرستې پرون په غزنی کې له 2200 کورنیو سره وي چې پیسې پرې ویشلې دي. WFP په یو لړ ټویټونو کې پرون څرګنده کړه چې تېره اونۍ د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې تر 1200 ډیرو کورنیو سره بشري مرستې وکړي. د پروان په سالنګ ولسوالۍ، د کندز په امام صاحب ولسوالۍ او د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې هم له بېوزلو سره د خوراکي موادو مرستې کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په داس وخت کې له بیوسلو سره د مرستو خبر ورکوي چې یو شمیر خواران تور پوری کوي چې مرستې سمې نه ویشل کیږي. ازادي راډیو ته په دې اړه هر ورځ یو غن پیغامونه را رسیږي. د څو تنو څرګندونې دلته در سره شریکوو. لومړی یوې د میدان وردګ ولایت کیسه کوي.
خدای په خاطر چې ما کوي د روژې مبارک میاشت ورې کونډې تیمان د ټول دغه د کور نفسي او دغه مرستې د همدې لپاره راځي او تاسو یې کړي چې ګوته اچوئ.
متاسفانه د هلمند په ولایت کې 180 مامورینو ملازمین دي، 180 مشرتوج دي، 180 کوي دي، یو څه نه دي ورکړی. نو زه نه پوهېږم چې په څو سرګي سره میډیا کې دغه غږ درواغ وایي.
دغه مرستې د سنګینو ولسوالۍ ته راځي. جنګونو، ټکانو، خواریو، تکلیفونو مز ولس وړي دي او روپۍ داسې خلک وړي چې هغه اوس د حکومت خلک دي، په حکومت کې کار کوي، زموږ سره ناکې کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا وایي چې اړمن افغانان ډېرو مرستو ته ضرورت لري. وروسته تر دې چې طالبان په روسش کال د زمري په میاشت کې بیا واکمنان شول، د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې دومره خراب شو چې د ملګرو ملتو په وینا اوس مهال 30 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړ دي.
راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په یو شمیر لری پرتو سیمو کې بېوزلو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون وویل چې د افغانستان نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري. د دې کمیټې یو استازي ایلوی فلن د خپل ټویټر پر حساب لیکلی دی چې خلک په داسې حال کې د خوړو خوندیتوب نه لري چې د خوراکي موادو بیې په وروستیو میاشتو کې ډېرې لوړې شوي دي. ښاغلی فلن ویلي لا هم اړتیا شته چې نړیواله ټولنه د افغانستان له خلکو سره د مرستې په برخه کې ډېر کارونه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې 13 میاشت د ځمکنیو ماینونو په 14 کې لاسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. د کندهار د میرویس روختون مسؤلان وایي چې د ماینونو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یوه وروستي راپور کې ماینونه د افغانستان لپاره لوی خطر بللی دی.
د هلمند اوسیدونکی املا شیرین تازه د کندهار د میرویس روختون په جراحي څانګه کې تر درملنې لاندې دی. هغه د راکټ د ناچاو د ګولې په چاودنه کې خپل چپه پښه له لاسه ورکړې او د بدن ځینې نورې برخې سختې ژوبل سوي دي.
د لشکرګاه په دوهی باندې د راکټ ګولې دا د غندنه د پیدې ګولې دا ما راوښته غره باندې پټاو سو ده. اباره دا د وک شیرا خوش کړې دا ما نه کاټ کړې دا وا چې ته مټر نه ته د بزګ څخه دا خچې پټې دا ما به انجکشن دي بل دا پنځه کوچې په دې کې دا غټه کوته ما پنځه وړې ده او دا بل بغه چې دا وسر ګندلې دي.
د املا شیرین په څیر ګڼ نور کسان هم چې ماینو نور باندې چاودیدلی دا مهال د کندهار په میرویس حبزبی روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې په تیرو شلو کالو کې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو د لمنځه وړلو لپاره په ځینو سیمو کې شخصي ماینونه لا هم پر خپل ځای پاتې دي او دغه راز د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له وخته هم ماینونه او د درنو وسلو ناچاودي ګولۍ لا هم پاتې دي. د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد وایي په تیرې یوه میاشت کې په کندهار کې 44 تنه د ځمکني ماینونو له امله ټپیان او 15 تنه وژل سوي چې په ټپیسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
په تیرې میاشت کې میرویس روغتون ته په ټول څلور سرویش ناروغان د ماین د چاودنو له کبله راوړل شوي دي چې له وژنې څخه 15 کوچنیان دي، 2 نارینه دي او 2 زنانه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل ورستي کلنی راپور کې چې د افغانستان د مین پاکي پروګرام د شمیرو پر بنسټ خبر کړي وو ویلي و چې په دې هیواد کې په لاس شخصي ماینونه او ناچاو د مهمات یو لوی خطر دی. په راپور کې راغلي و چې په 2020 کال کې د دې ماینونه او ناچاو د توکو له امله لږ تر لږه 200 تنو ته مرګ ژوبل اوښتي چې 45 سلنه یې ماشومان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به ملالۍ بشیر د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو قربنوي. خو اوس ورځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کابینې د دیر شغړو د لوړې مراسم پرون ترسره شول، خو د بهرنیو چارو وزیر تر اوسه نه دی ټاکل شوی. په دې کابینه کې د او سیاسي ګوندونو غړي شامل دي. ځینې سیاستوال په دې نظر دي چې ښایي دا حکومت ډیر دوام ونه کړي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
فرانس پریس اژانس سرګندوي چې داسې ښکاري چې د بهرنیو چارو وزارت به بلاول بوټو ته وسپارل شي. بلاول د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو زوی دی چې په 2001 کال کې په پاکستان کې وشل شوه او د بلاول نیکه ذوالفقار علي بوټو په 1999 کال کې پوځي حکومت اعدام کړ. که چیرته 33 کلن بلاول بوټو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي، نو دی به له هغو ځوانو وزیرانو څخه وي چې له لویدیځ سره به د اسلام آباد د اړیکو د ترمیم دنده ور په غاړه شي. دا روابط د عمران خان د صدارت په وروستیو کې چې واشنګټن یې تورن کړ چې له واکه یې د ده د لرې کولو لپاره توتیا جوړه کړې ده، څه ساړه شوي ښکاري. هنار بانیکر چې یو وخت د پیپلز ګوند د بهرنیو چارو وزیر ټاکلې وه، په نوې کابینه کې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په توګه معرف شوې ده. د شهباز شریف په کابینه کې 12 وزیران د مسلم لیگ نواز، 9 د پیپلز ګوند، 4 د جمعیت علماء اسلام، 2 د متحده قومي مومنت او 3 نورو وړو ګوندونو ته د کابینې یوه یوه څوکۍ ورسپارل شوې ده. د پاکستان په مرکزی پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازی محسن داوړ د دې کابینې ادامې ته د شک په سترګه ګوري. د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
د دې حکومت چلول به دونه آسان کارم نه، ځکه چې مختلف رائے خلک او بیا دا دونه مختلف سوچ فکر خلک یو ځای چلول دا به آسان کار نه.
کله چې په پاکستان کې کابینه لوړه کوي، نو ولسمشر په دې مراسمو کې برخه اخلي. عارف اولوی تیرونه د صدر اعظم شهباز شریف د لوړې په مراسمو کې ویلی وو چې ناروغ دی. پرون بیا د ناروغي خبر ورکړ او د لوړې په دې مراسمو کې هم برخه وانه خسته.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
سلام، زه ملالی بشیریم او د خبرونې دې برخې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې 23 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي، او د دې ادارې په وینا افغانان په تیرو 1.5 کلونو کې له تر ټولو بدې وچکالۍ تیریږي، په داسې حال کې چې 10 میلیونه کوچنیان بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. نور حال په دې راپور کې.
مال کودک دارم که سال استفراغه بچه هم بواسه چیزی که بواسه که قضایشو مونده بده.
معصومی اوشپک کسی دی کورانه تجوان سخته شوه دی. نموری چه ده هرات ولایت لیوی و لسوالی ده وچکالی لامل لخپل کور کلی بیزای شوی وی وست نور پا کورونه که پا کارکوالو سر دومر گتی چه خپل معصومانه تا دو جندی پاته که دو پخاطر پورانی مدوده واخلی. معصومه یوزوی و چلور لونی لری. او میړی هم ورځنۍ مزدوري کوي. نوموړی وایي ماشومان د نورو د پاتې شوي او خوړو د خوړو له امله په ناس ناستې اخته شوي.
مال کودک دارم که سال استفراغ
زه یو ماشوم لرم چې له خولې او لمنې دی، ځکه کومه ډوډۍ چې زه ورته راوړم هغه له بل وخت نه پاتې وي او بوی لګیږي چې ورکوم یې نو له خولې او لمنې شي، ځکه څه نشته چې ور یې کړم. نخه خواړه او نه هم خمیوه
تی خوبه که ما به زینا بده میوه خوبه بده.
په افغانستان که پروسته کلون که ورخت کم شوه ده و پده سره لکروندو ده کروندگورو په حاصل که هم کم والی راغلی. ده ماشومان ده ساتن اداری اسیف ده چلدرین راپور خیلی چه په افغانستان که ده 2 میلیون ماشومان ژوند ده کرنې پورې تړلی دی، چې وروسته یو کم ورختونو او لزمکو کم حاصل تر نورو ډیر د دوی کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د دغه راپور موندنې ښیي چې په افغانستان کې 80% کورنیو ژوند چې 25 میلیونه کسان کیږي له کرنې او مالدارۍ سره تړلی دی، چې کم ورخت د اوبو د سرچینو کمښت او دغه شان د حیواني محصولاتو د بیو کمښت بېوزلي ډیره کړې او د قحطۍ په لور یې د افغانستان د تک خبر ورکوي. د ماشومانو د ژغورنې ادارې خبرداری ورکړه چې افغانستان د خوړو د نشتون په برخه کې بد ناورین تیروي او په دغه هیواد کې 5 میلیونه ماشومان له قحطۍ سره مخ دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکارۍ په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د انساني او اقتصادي ناورین په پراخېدو سره نړیوالې ټولنې افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 2.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړل، تر څو په دې ډول ماشومان له لوږې او بېوزلۍ وژغورل شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د میدان وردګو ولایت خلک شکایت کوي چې لیونیو او کوڅه ډبو سپو یې ژوند تریخ کړی دی. دوی وایي چې د لیونو سپو شمیر په زیاتېدو دی او هر ورځ خلک داړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو شمیر دومره زیات سوی دی چې دوی د شپې لخوا د خپلو کورونو نه سي راوتلی. امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې 4 تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناکي خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشګوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو ارزمو په چاکې درې څلور نفره خوړلي دي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولی په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. دی زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کیږي چې وخت ناوخته دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې 45 کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې د هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د شاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته لاغه چې لیونیو سپیو 15 کسان وداړل، د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کیږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت شاروال عبدالغفور حیدری ازادي راډیو ته وویل
د اصلاحاتو عامې سپه هماهنګۍ او د میډیفیزیست او د زراعت سپه هماهنګۍ یو پروګرام تعقیب لرو چې د لیونۍ سپي ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي دي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحت عامې په ګډه په شریکه به دا تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلو مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار شاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه دې یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپی چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کیږي. نوموړي وایي ریبیز یوه ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو، مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي، مختلف قسم چغې به وي، دا علامت راتلی شي، خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي، کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو، په خاموشه ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی، ولې د هغې ټول دغه فالج وایي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثره شي، خوراک نشي څکلی، اوبه نشي کولی، اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس پی وداړي سمدستي دې خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
پکم زی باندې چې هغه سپی چې چلې دي هغه دې چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي، ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه دې هغه چې په صابون باندې وینځي نو هغه دې کې چې کوم دی راشي نه هغه بره دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دی اے آر وی یا انټی ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروری دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی، مطلب 14 ورځې کې دن نه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروری دي.
دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په پکتیا ولایت کې سپیو هم زیات شمیر کسان داړلی و. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د پکتیا ولایت روغتون ته څه باندې 200 کسانو په یوه میاشت کې ورته مراجعه کړې وه چې سپیو داړلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم هغه پیغامونو ته پام وکړئ چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلې دي.
د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره در سره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکی کې د مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي، کار نه کوي. دغه تجارانو حکومت زموږ دا غوښتنه ده چې دا غوښتلې کې راته. والسلام.
زه سردار د بادغیس ولایت غورمایسي ولسوالۍ تاسو والي کې سلامونه تاسو وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ. دغه تاریخ چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ګوندې وو دغه زموږ منطقات بل خصوص موږ منطقات بادغیس ولایت دا چې دی اوبه من لري یو د مرغا ورود یې هغه هم سم صفه یو دغه چې خیرود خانه کې بېدلی وي سورې تنور جل د خلک دی مکار دی. نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه طالبان مشران د دغه تاریخ دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دي. تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم چې دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او پیالا نه هم د ماښام ډوډۍ نه لري. هو تیاریان دي چې موږ څه وکړو پر کوم باندې ولاړ شو.
یارانه مال دادای را باندې باندې چې هغه لاسې دې موږ دغه خاصې د مهاله دې چې دا غزمات پیغام نشر کوي دغه د افغانستان تاریخ چې دغه موږ پیغام د مشرانو تجمان ته ورسوي چې دغه د افغانستان تاریخ چې قانوني کې او په دولت کې اندرایا چې کړي دولت یې ورنځي اخر نور چې څورونه دې دا کې سوا خو دې سلام
زه د سنگینو سزاګر مش په منځ کې کې را مرستي مشته نه درا کوي کاټه زموږ شهر نومو هغه نو یو څه مرستي سکري به چې موږ کاټ ورکړي نو دا موږ وایي چې دا د سم سیمو ته دین کاټ راځي نه مالي
زموږ راغلا زده رادیو اوري د سهار 8 بجې او 13 دقیقې دي قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبريږي چې اسد الله لودین چمتو کړی خدا شه به پام وکړي د افغانستان او نړۍ اړوندو لاندو خبرونو ته د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان او د متحدو ایالاتونو ځنګړو استادو پرون په افغانستان کې د نجونو د خوندزیو د پرانیستو او نورو مهمو مسایلو په اړه خبري وکړه. د اسلامي همکاریو سازمان په یو خبر پانه کې د طارق علي بخیت او توماس ویس له قوله لیکلي دي چې دوی وایي خوندزیو ته تګ د نجونو اساسي حق دی. خبر پانه زیاتوي چې بخیت او ویس د ځینو نورو مهمو موضوعاتو لکه افغانانو سره د بشري او اقتصادي مرستو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه هم خبري وکړه. نړیوال بانک په افغانستان کې پر هغو دریو پروژو خپل کار بیا پیل کړی چې د کرنې، روغتیا او کورنی معیشت پر مسایلو تمرکز کوي. خو د بانک د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت د تعلیم پر پروژو کار لا هم نه دی پیل کړی. د دې پریکړې با خبرو دوو سرچینو رویټرز خبری آژانس ته دا خبر تایید کړی دی. نړیوال بانک د تیرې مارچ میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې خپل ټول فعالیتونه ځنډولي وو. متحده ایالاتونو په پاکستان کې افغان کډوالو سره د څه باندې 48 میلیون ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د هغو بشري مرستو یوه برخه ده چې واشنګټن له افغانانو سره د هغو ژمنه کړې ده. ولسمشر جو بایدن د امریکا له متحدانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل په دې خبرو کې له اوکراین سره د اقتصادي او بشري مرستو د څرنګوالي په اړه خبرې وشوې. میرمن ساکي زیاته کړه چې ښاغلي بایدن له نورو مشرانو سره پر دې هم خبرې وکړې چې د اوکراین د جګړې په خاطر له روسیې سره څنګه حساب کتاب کېدای شي. او روسیا وایي د اروپایي ټولنې د دوو هیوادونو 14 ډیپلوماتان یې له خپلې خاورې ایستلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویل دي چې 21 ډیپلوماتان د بلجیم او 15 د هالند دي. د ډیپلوماتانو ته دوه اونۍ وخت ورکړل شوی چې له روسیې ووزي. د فبروري لومړۍ نیټې راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی اروپایي هیوادونو تر اوسه د روسیې له 300 زیات ډیپلوماتان شړلې دي او روسیه هم په ځواب کې د هالند، بلجیم او له دې مخکې د چک جمهوریت، بلغاریا او څو نورو هیوادونو ډیپلوماتانو ته ځواب ورکړی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې پروگرام کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو راته پیغامونه پریخي. د پیغامونو یو برخه د روژې په مبارک میاشت کې د لوړو بایو په اړه باندې ده. مونږ د لوړو بایو د کنټرول پر لارو چارو باندې د کابل د خروالې له ویان نعمت الله بارګزی سره مرکه هم کړې ده. مرکه ورسته درته په خبرونه کې لرو، خو اوس راځي چې ستاسو پیغامونه وورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دې زبی الله مجاهد ته ورسیږه. ورته وای چې دا ډالر په 1350 خوړې پښپانه سو او چې په 1500 پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي. دا سره حکومت دایره ده چې دا شهروالان باندې امر وکړي چې خود لا څه ده کې کوزر خونه په لاځه او ډالر په 1500 افغانۍ دی. دا ورته سره حکومت چې دې چې په مخانه سي جوړه لای په یو دکاندار سي زور نه رسي په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښه تکي ټول ملت داد وي سي د لاس د نرخونه خبر راښه تکواله سي له په خارجانو پر اړه نه لري. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام علیکم. زه نور محمد د پکتیکا ولایت باډر نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی زه غره تانه شرشي یو حکومتي چرواکي تا ورسیږي وروره هلته خو ګرانی ګرانی ده. سمندونه دومره ګران دي. روژه د خال بیچاره غریب دی. باډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولی نه شي. څلور پنځه لکه روپۍ په یو لارې باندې اخلي. د هغه ګمرک هغه شکم شوی وی یم اف شوی وی دا به وزله غریب خلک دی. د دکندوران چې دا ګمرک په لارې ورکوي هغې په سامان باندې تسکیموي. هغې درد تکلیف او غلط ته رسیږي. عوام ته رسیږي. دکندوران ګرام نه دي. سامان باندې هغې خرڅه تسکیموي. سامان عوام ته چېږي په دې باندې خونه کېږي.
سکسي د شانګران تاریخ یې بند کړله او شان بیخي بې حده ګران شوي دي. نو دغسې نه کوي متوجه سي. ده د طالبانو بېخي لاس را اچولی دي. درچا سکسي غواړي شي کوي. دا باید نه که سره اصلاح شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالقدیر من ولایت مرکز سرکار صاحب نه دا پیغام تاسو ته رسیدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکوړو چارواکو څنګه دا غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګا په ښار کې د خوراکي توکو بیې ډېرې بېحده لوړې شوي دي او دېسه زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنوه د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانیان یې قیمتیان یې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده. خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم یوټونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوټونه زور خو ډېر بالکل څوک را وړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالانو والا همدارنګه محصول کسان دا کوم نخونه چې دوه لوړ لوړ چلوي باید چې دا او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ د درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژه یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دا غزور چې کوم دی دا ټول غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واړي دلته موږ نه دوه زره زور وباسي. که هلته دوه زره واړي دلته موږ نه پنځه زره زور وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاریان یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره چې بېچاره یې خواران هغو سره مرستې وشي او داسې نه چې یو بلې پرېږدي بل کلي کې خلک لیږي داسې کړنه غواړو او بای چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین چې تکور وایي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په خارونو کې مو د لوړو بایو د کنټرول په اړه راته پریخیو. موږ په کابل ښار کې د بایو د کنټرول پر لارو چارو د کابل ښاروالۍ له ویاند نعمت الله بارکزي سره مرکه کړې ده. له ښاغلي بارکزي نه مې په پیل کې وپوښتل چې د کابل ښاروالۍ اقدامات دا مهال په کابل ښار کې څومره محسوس دي او د بایو د کنټرول لپاره یې عملا څه کړي دي؟
د کابل ښاروالۍ عملا څلور څلوېښت ټیمه یعنی د بهر نهی کې دوه ویشت نهی لر بهر نهی کې دوه ټیمه یو سیار ټیم دی د شکایت ټیم دی همدا اوس هم په سای کې دی. د کابل ښاروالۍ په هدایت دوی ورځې مخکې یو عاجله جلسه وه دا ول چې د بای باد په کلکه توګه کنټرول شي. نو په دې کې درې صاحبان د ټولو زنونه نن هم پرون هم پر دې باندې مشتې وه. بیا هم که زموږ د ښاریانو کوم شکایت موجود وي ولې چې په دې کمیشن کې یوازې کابل ښاروالۍ نه ده په دې کې د کورنۍ چارو وزارت با صلاحیت استازی د تجارت وزارت با صلاحیت استازی د اوتاغای تجارت د لوی څارندوالۍ د استخبارات او همدارنګه زموږ د کلمه مواد چې په نقنامی کې دي د دوغو د هر صنف مشر مرسره ده. یعنی کله چې موږ یو دکان ته ځو د وړه ګران خرڅوي د وړه واردونکي مشر مرسره په کمیشن کې دی را سره راځي. دغه نرخ هم چې موږ ټاکو د دوی په همشه په همغږي او امانګي باندې ټاکو د زمور سره دی عموما د ګران فروشیان چې کیر دی د ظلم له لاسه کیر د دې د لاس نه کیر چې څوک وای وروره د غوړه ما ګران اخیسته د ګران خرڅ ول چې د عمده واردون کی زمور سره په کمیشن کیده نو دا کار سره واندې ان شاء الله خاص مشکل نسته خو خاصتا د خلکو څخه مغشتنه دادی کله چې څوک پر تاسو باندې یو شی په یو پڅکوسا په یو چیرې ګران خرڅوي صفر واسو پنځه نوي اته سواتیا اته سواتیا ستاسو په خدمت کې دی لطفا د زمور سره اړیکه ونیسئ بیا دی وګوري آیا موږ راځو کنه راځو او مشخصا په کابل شهر کې دا موضوع تر کنټرول لاندې راوړی ده د خلکو نیوکه پر ځای دی موږ منو او په هیڅ ډول نه پریږدو چې څوک د کابل په شهریانو باندې ظلم وکړي.
بارک زای صاحب له ولایتونو چې موږ کومې اړیکې ترلاسه کړې هلته د توکو بای لوړې وي او ویل چې خاروالۍ یا دوه دوه نیم میاشتې مخکې نرخنامې ورکړې مثلا قصاب ته نرخنامه ورکړه د غوړیو او وریجو او اوړو پلورونکو ته هم یا د خوراکي توکو پلورونکو ته هم اما وایي چې اوس ترې سرغړونې کېږي آیا په ولایتونو کې هم کنټرول همداسې دی د ولایتونو په ښارونو کې؟
داسې دی چې د کابل ښاروالۍ صلاحیتونه واضح دي د کابل په 22 کې زموږ صلاحیت دی او موږ دغه موضوع مخته وړو او د ولایت له خوا مخا جلا اداري ورته موجود دي اورګانای مال دي او فعلاً د کورنۍ چارو وزارت پورې مربوطې چې هغوی به خامخا په دې موضوع کې جواب ووي او راځو پر نقنامی باندې نقنامی داسې ټاکل کیږي چې په کابل ښاروالۍ کې چې هغه کمیشن جوړ شوی دی په نامه د مان احتکار او کنټرول قیام چې کابل ښاروالۍ به مولوی صاحب عبدالرشید بلوچ براس کې دی او ریاست یې مخته وړي هغه داسې ټاکل کیږي چې په هر اونۍ کې یعنی په هر وګړو کې دغه نقنامه ټاکل کیږي کچیری بیا د ډالر روبیا د سینوسانات ولري بیا په هټ دوه ورځې کې هم ټاکل کیږي یعنی موږ مستقیمه ډالر ته ګورو دغه د نرخنامې بنسټ او مبنام چې جوړ شول دا ول چې ډالر یو ځل پورتس باندې نرخونه ورسره پورتس ولا کله چې ډالر بیا کښته شو نرخونه مغز د پورت په حالت کې ولار پاتو د دې لامل جوړ شوی دی دا نو په دې اړه باندې موږ مشخصان چې مونږ لرو چې کار کوي او دغه تجارتان چې موږ سره په دې کمیشن کې دي د دوی څخه موږ نرخونه اخلو د بندرو څخه هم نرخونه اخلو د مغز یو چې هغه شیر او وردی چې افغانستان ته هم نرخونه اخلو بیا د کرایه د لارې چې کابل ته را رسیدې چې په ګودامو کې ساتل کیږي ټول د پرچون فروش او مستهلک یعنی هغه خلک چې استفاده کوي هغه ته رسیدې د ټول په نظر کې نیول شي ودي یو ښه جدول د ځان لري او د هر چا ګټه معلومه ده نو پر دې اساس باندې موږ مخته ځو.
بله او بارکزای سپ کده جدول له تاسو سره یې د بیلګې په توګه که تاسو مثلا یو څوک چې دروژې پښپو ورځو کې په همدې اونۍ کې سودا اخلي د کابل په ښار کې ویلې سي ورته چې مثلا د یو بوجي وړو یوې بوجي ورجې یو پیپ غړیو یا یو بشکي غړیو باید څومره ټاکل شوی دی ممکن اوریدونکي نوي پوتر اوسه یا د نرخنامې ورته نوي رسیدلی
دا چې نظام دا و د ټولې تاسو ولا ما وایې د دې موضوع دا سې دی چې مرمولس کلمه فعلاً په دې دغه کې نشنامی کې لرو دغه نونس کلمه ټول مهم کا اقلام دي چې هغه دغه ورته وایي مواد اولیه چې ورته وایي نو په دې کې د ډوډۍ قیمته چې هر ډوډۍ باندې 25 ګرامه الهاس افغاني ده ک جوړې دودي ډوډۍ یا غټ ډوډۍ شل افغاني قیمته به 300 ګرامه او دغه نشنامی د ټول اصناف سره ده کله چې د نشنامی جوړېږي یو خو دغه سوشل میډیا دی چې موږ یې خبرو بل ملي تلویزیون دی چې موږ سره همکار دی بل دغه ټول اسناف چې په کابل شهر کې فعالیت کوي د ځان مشران لري چې مشران یې موږ سره په کمیشن کې دی نو دغه مشران دغه نخنامه مکلف دي چې هغه ټول دکاندارانو ته ورسوي او خپل په دکان کې دوی پرنټ کړي ولري دا موضوع معلومه ده او په کمیشن کې باندې بحث شوی ده راځو پر نور باندې چلو رقم وړل لرو موږ یو هغه ارد مروجی هم 25 کیلوئی هغه 2290 افغانۍ دی ارده عبدالی چې ورته وای هغه 2315 افغانۍ دی ارده د خپازی او د پاره هغه 2360 افغانۍ دی او ارده وطنی چې ورته وای 340 کیلو یواز دغه 2 کیلو راځي هغه دغه 2150 افغانۍ دی او دا ورځی چې دی هغه اول ورځی هغه نامي ورځی چې مرتاش ورته وای برنج کونه چې ورته وای 2500 افغانۍ دی هغه برنج سیلې ناو چې ورته وای 2280 افغانۍ دی او برنج سیلې چوچه چې دی هغه 1200 افغانۍ دی او همدارنګه برمل ورځی 100 افغانۍ دی پی بوجی پر غوښو باندې د 400 افغانۍ گوشت گوساله 300 افغانۍ گوشت گاو 300 افغانۍ او د چرګانو غوښه 100 افغانۍ تیل پټرول 92 چې ورته وایي 400 افغانۍ ایرانی پټرول یا تیل پټرول ایرانی چې ورته وایي 200 افغانۍ د ډیزل او تیل هغه 90 افغانۍ او د ګاز مایع قیمت 400 افغانۍ دی یعنی موږ دا په نظر کې نیولې دا کوم چیرې د وړو پر برابر باندې یو قیمت ورکړې و بیا د عدالت کیفیت لا لاس اتلا و څلور رقم وړه دي چې هر یو د ځان یو یوزج یا یو مصرف لري، ځینې په خپاجي کې مصرفي، ځینې په کورو کې او نور موادو باندې، د هر یو قیمت معلوم دی.
څه فکر کوئ د اوریدونکو شکایتونه ولې لا هم پر خپل ځای دی؟ فکر کوئ دغه نرخنامه سمه نه عملي کیږي او کنه فکر کوئ چې کابل ښار کې وضعیت ښه دی نور ښارونو کې ممکن نه وي عملي شوی؟
تاسو وګورئ، بیا تاسو یادونه کوم چې کابل ښار ولې دیوال د کابل ښار مسؤلیت په غاړه لري، نور مرګري به هلته نور ولایتو کې کار کوي. یو بل په یو ښار کې چې 2 میلیونه خلک ژوند کوي، سل 200 یا 300 شکایتو خامخا کیږي چې هر رقم دلته پکسي. زموږ هدف دا دی لوی منډه، یعنی چې موجودی په کابل ښار کې اول نه یي، دوم نه یي، څلورم نه یي، شپږم نه یي، دریم نه یي، هر ځای کې دا منډه یعنی موجودی زموږ عمل خامخا شکایتونه به کیږي. دا به منو د همدی لعمل مو دغه شمیره ورته جوړ کړی دا چې خلک مورته زنګ وایي که چیرې زموږ هغه ټیمونه شیرږي د دوی د زنګ پر برابر باندې چې مور سره دوی تماس نیسي، مور ته ولرېږو که څه مشکل نشته، مور د ښاریانو په خدمت کې او څلور ویشت ساعته.
بله، او تر اوسه داسې اقدامات هم عملي تاسو کړی چې مثلا